دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زغل خانم. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف به په بیجینګ کې په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه واخلي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګوف د تاس خبري اژانس ته د سې شنبې پرس کړی ده. مارګوف وویل چې تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده تعین شوې، خو زمیر کابلوف په خامخا په دې غونډه کې برخه اخلي. د اکتوبر په میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بیجینګ به په افغانستان کې د سولې د پروسې مکمله مرسته وکړي او د دې پروسې لپاره به د مذاکراتو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هیله ښودلې ده چې د بندیانو تبادله به افغان جګړې ختمېدو ته لاره پرانیزي. ښاغلی پمپیو ویل دي چې په کابل کې د امریکایي پونتونو استادان د امریکایي ځواکونو په مرکز کې دي او ژر به له خپلو کورنیو سره یوځای سي. ولسمشر غنی څو ورځې مخکې د انس حکانی او طالبانو د دوو نورو مشرانو د خوشي کولو اعلان وکړ چې دا استادان پرېښودل سي. ښاغلی غنی دا یو سخت پرېکړه ګڼلې وه. وسلوالو طالبانو په 2018 کال کې د کابل په ښار کې د دواړو استادان وتښتول او په بدل کې د افغان حکومت په زندانونو کې د خپلو بندیانو خوشي کېدل غوښتلی وو. طالبانو د خپلو درو مشرانو له پرېښودو وروسته په یوې اعلامیې کې هیله ښودلې ده چې دا د سولې او بیا پخلانې لپاره د اعتماد سازۍ او ښه نیت د لا قوي کولو لپاره یو ښه ګام دی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استهزا په ترڅ کې په خپل شاهدي کې ویل دي چې ټرمپ د اوکراین د حکومت نه ناسمه غوښتنه کړې وه. د امریکا یو پوځي چارواکي الکساندر وینډمن چې د سپینې ماڼۍ په امنیتي شورا کې د اوکراین د چارو کارپوه دی، د ټرمپ د مواخذې د جریان په درېیمه غونډه کې شاهدي ورکړي. وینډمن برسیره یو بلې شاهدي جنیفر ویلمز چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس مرستیاله وه، د ولسمشر ټرمپ د خوا د اوکراین د حکومت نه د جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په غوښتنې اندېښنه څرګنده کړي. د ولسمشر د ازل د تحقیقاتو اصلي لامل د جولای په 25مه نیټه د ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ ټلیفوني مقاله ده. ولسمشر په دې ترڅ کې د 2020 کال د جمهور ریاست د ټاکنو کې د ډیموکراټ ګوند کاندید جو بایدن او دغه د زوی هنټر بایدن په برخه لیک د زیان رسوونکو تحقیقاتو غوښتنه ترې کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په ایران کې پروانو مظاهرو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوي دي او وایي چې دغه کسان د ایران په یو ښارونو کې وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پوست تورن کړ دی چې ولسی خلک وژني. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویل دي چې په دغه مظاهرو کې څه باندې 100 تنه ژوبل شوي دي او تر زرو زیات نور د پولیسو له لوري نیول شوي دي. تر دې دمه ایراني چارواکو په مظاهرو کې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو په اړه رسمي معلومات نه دي ورکړي. د روسیې یو چارواکي ویل دي چې په شمال ختیځ سوریه کې د خپلو ځواکونو حضور زیاتوي. د روسیې دفاع وزارت ویان ډګر جنرال ایګور کوشنکوف د سه‌شنبې پر ورځ ویل چې د روسیې پوځ د ترکیې ځواکونو سره د ګډې غزمې لپاره پوځي پولیس زیاتوي. کوشنکوف د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولت چاغلو هغه بیان رد کړ چې ویلي وو روسیې د موافقې کې سبي خپل ژمنې نه پوره کوي. هغه زیاته کړه چې د انکرې هغه خبرداري چې ویلي په دې غور کوي چې پوځي عملیات به بیا پیل کړي وضعیت خرابولی سي. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبې پر ورځ په دې اړه رسمي اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د نجات په نوم یو خیریه موسسه ظاهراً خیریه کومکونه رسوي، خو په اصل کې دوی په افغانستان کې د داعش د ډلې د فعالیت لپاره پیسې برابروي او ملاتړ یې کوي. تفصیل په دې رپورټ کې
په اعلامیه کې نور وضاحت ورکړ شوی چې د نجات موسسې په قطر، عربي متحده اماراتو، عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د داعش خراسان د ډلې په استازیتوب یعنی ټولولې. د امریکا د خزانې وزارت د ځینو کسانو نومونه هم ذکر کړي. سید حبیب احمد خان چې د نجات خیریه موسسې یو مشر دی، ملکیت یې ضبط او شتمنۍ یې کنګل سوه. بل شخص د روح الله وکیل په نوم یاد شوی. اعلامیه وایي روح الله وکیل د نجات موسې اجرایوي غړی او په 2018 کال کې د نجات د سلفي ډلې د یو رهبر په توګه غونډې کولې چې د داعش خراسان نظامي پلانونه جوړ کړي.
د جرمني پولیسو د سوریې یو کس لاغورسته په یو اپارټمان کې ونیو چې د امریکایي چارواکو څخه داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هغه د یو برید پلان لري. د جرمني فدرالي څارنوال په یو بیان کې ویل چې دغه شپږ کلن کس په جرمني کې د یو داسې برید پلان درلودی چې په لوی شمېر خلک وژني. دغه کس د سوریې دی او په جرمني کې د 2014 کال راهیسې سیاسي پناه اخیستی.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل.
قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. مخکې تاسې درنو اوریدونکو په خبرونو کې هم واورېدل چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان د خپلو درو مهمو غړو په بدل کې خوشی کړل. سرچینو امریکا ژغ ته ویلي دغه استادان وروسته له هغه خوشي سوه چې د انس حقانی په ګډون درې طالب زندانیان تیره شپه قطر ته ولېږل سول، او ارګ وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او امنیت شورا له سراکار سره په دې اړه خبرې کړې. نور تفصیل د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
حکومتي سرچینو امریکا ژغ ته ویلي چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان د انس حقانی په ګډون د خپلو درو مهمو غړو تر خوشي کېدو وروسته آزاد کړي. طالبانو هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دغه استادان یې د سې شنبې په ورځ د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې سپارلي. دغه استادان امریکایانو ته تر سپارل کېدو وروسته خوندي ځای ته لېږدول سوي. سرچینې وایي چې له همدې عمله د زابل په درو ولسوالیو کې 48 ساعته اوربند هم سوی وو. دغه استادان په داسې حال کې خوشی کیږي چې د سرچینو په خبره انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید تیره شپه قطر ته لېږدول سوي. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت شورا سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې کړې.
که چېرته دوی په هغه څه چې دوی د توداتو په اړه باندې ورکړي دي هغوی څخه عدول کوي، د افغانستان حکومت او امریکا به په ګډه باندې که دوی تاوتریخوالی کوي یو مناسب ځواب به وایي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون هم د خپلو استادانو د خوشی کېدو د خبر هرکلی کړی. کیون کینګ او تیموتی ویکس شاوخوا درې کاله وړاندې طالبانو له کابل څخه تښتولي وو. شنونکي وایي د بندیانو دغه تبادله به د سولې د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي.
طالبانو تر اوسه د شرایطو په اړه څرګندونه نه ده کړې، ولې هیله مندي دا ده چې په تدریجي ډول د جنګ په جنګ کې کمښت راشي او دغه تبادله د بندیانو د امریکا او طالبانو د مذاکراتو بیا پیل او د توافقنامې لاسلیک ته لار هواره کړي چې تر هغې نه وروسته ډېر ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
ولسمشر غنی تیر اونۍ د انس حقانی په ګډون د درو طالب بندیانو د خوشی کولو اعلان کړی و، خو افغان دولت وروسته وویل دا پروسه یې ځکه ځنډولې چې طالبانو د دوی شرایط نه دي منلي. د شننکو په باور افغان دولت او امریکا هوکړې ته رسېدلي چې امریکا به طالبان اړ باسي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم او له دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي.
د دې لپاره چې په دې کې یقینا پاکستان به همکاري وکړي، هغوی هم تاثیرات لري په طالبانو باندې، او بل خپله طالبان هم ډېر غواړي چې بیرته روابط له امریکایانو سره سم کړي. هغه پخواني مذاکرات یو نتیجې او پایلې ته ورسیږي.
د ولسي جرګې غړي وایي که د بندیانو تبادله په افغانستان کې د سولې له راتګ سره مرسته کوي دوی هم ملاتړي دي.
امید مو دا ده چې داسې سیاسي برنامې نه وي او د جګړې د زور په خاطر باندې نه وي، بلکه د سولې په خاطر باندې وي.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشکېده هرکلی کړی او وایي چې پاکستان په دغه برخه کې پوره ملاتړ او مرسته کړې. عمران خان وایي تمه لري چې دغه ګام به ټول شکل اړخونه د سولې خبرو بیا پیل ته وهڅوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون جلال آباد ته سفر وکړ او حالته د داعش د ماتې اعلان وکړ. هغه وویل چې د داعش تسلیم سوي میرمنې او ماشومان چې د قبایلو اوسیدونکي دي د پاکستان حکومت ته نه سپاري او د قومي مشرانو په مرسته به یې خپلو کورونو ته ورسوي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ولسمشر جلال آباد کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته ننګرهار کې د داعش ډلې ماته اعلان کړه او خلکو ته مبارکي وویله. ویول په لویو بمونو او بمبارۍ مات نه شول، خو امنیتي ځواکونو او ولس په شریکه دغه ډله له پښو غورځولې ده.
ولس د امنیتي دقیق تحلیل په اساس او امنیتي ځواکو سره او ملکي ادارې سره همغږي په اتفاق هر شی ممکن. یو کال مخکې به چاته تصور کولی شو چې ننګرهار کې به موږ درېدلي یو او د خدای شکر به ادا کوو چې داعش مو ختم کړ. او نن خاطر
محمد اشرف غنی د داعش ډلې د تسلیم شوو میرمنو او ماشومانو په تړاو خبرې وکړې او ویل د تیرا خیبر او نورو سیمو تسلیم شوی میرمنې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه ورکي، خو د قومي مشرانو په مرسته به کورنۍ او ته وسپاري.
پښتني افغاني اسلامي چلن میرمنو او ماشومانو سره او طریقې تاسې نورو قومونو سره که وزیرستان کې دي که خیبر کې دي
هغه د ننګرهار والی ته سپارښتنه وکړه چې د تسلیم شوو میرمنو او ماشومانو د پالنې لپاره به ځانګړي بودیجه ورکړي چې د ژوند لاسانتیا او بې برخې نشي. ولسمشر قومي مشرانو ته وویل د داعش تسلیم شوي جنګیالیو په تړاو د دوی پریکړه وکړي، ځکه په شینوارو کې له ولسي خلکو سره سخت ظلم کړی دی. ویویل پاڅون کوونکي به په محلي اردو کې جذب شي او نور به د مرمیو د کمښت اندېښنې تمامې شي. ولسمشر سرحدي ځواکونو ته امر وکړ چې په کرخه کې خپلې پوستې جوړې کړي، که نه نو 1.5 کیلومتره لرې اوسېدلې نشي منلی. قومی مشرانو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتنو لپاره جوړ کړي، د کابل جلال آباد او کابل تورخم سرک پوخ کړي، په اوزبین کې د مزو پرې کېدو او برېښنایي ستونزې یاواري کړي، د داعش ډلې په جګړه کې وران شوي کورونه ودان کړي او ګڼې نورې غوښتنې لرلې. د قومونو په استازولۍ د شینوارو قومي مشر ملک عثمان وغږېد.
د تورخام او جلال آباد سرک کلونه وشو خو دا پاتې د دغه نه جوړ کړه. نور ولایتونه چې لاړ شي پوره خلک یي چې وزارت را چوکۍ یم، مګر موږ یو میدان غواړو چې اجان د دې نه پورته شي چې په باپخ کې چې بس یو اوزبینی په تپېړې ووایي بس بې برکته کړي دې ته نه ګوري چې دغه برق زه په ماشومانو ښځو کته کړو.
ولسمشر ډاډ ورکړه د راتلونکي کال په بودیجه کې به د ننګرهار لپاره څلور لوی او بنسټیزې پروژې پلي کړي او د دغو پروژو انتخاب به ولس په شریکه کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره د جمهوری ریاست د انتخاباتي ټیمونو د مخالفت سره سره د انتخابات خپلواک کمیسون چارواکي وایي دا بهیر دوام لري. د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي که انتخابات و هم پړاو ته ولاړ سي نو دا کمیسون ورته چمتووالی لري. نور تفصیل د خبریال اکرم شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وی چې د 1255 د محلونو د رایو د بیا شمیرلو بهیر کسام د جمهوریت ریاست د یو شمیر نوماندانو د مخالفت له امله په شپږ ولایتونو کې د ځان سره مخ شوی، خو په پاتې نور ولایتونو کې دا بهیر خپر مخ روان دی او تر اوسه د دغه بهیر په ترڅ کې په 15 ولایتونو کې د لنجمالو محلونو رای بیا شمیرل شوي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو وایي چې زبیولا سعادت امریکا غا غشنار علي سره په مرکه کې ویل چې اوس مهال دا بهیر په 10 ولایتونو کې روان دی.
زموږ همکاران ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو د تفتیش او بیا شمېرې پروسه مخ ته ویسي او مزاحمت شتون لري چې هغه شپږ ولایتونه هم پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې سره د مخالفت لپاره یو ځل بیا خپل سرونکي د دغه کمیسیون له خوا د رایو د بیا شمېرلو د بهیر څخه ایستلي دي. عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل او ګلبدین حکمتیار ټاکنیزو ټیمونو د اعتراض په توګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپل پریکون اعلان کړی دی. ګلبدین حکمتیار د سه شنبه په ورځ کابل کې خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې نوماندان په هغه صورت کې د رایو د بشپیرولو ملاتړ کوي چې د ښاغلي حکمتیار په وینا ټولې رای بیا وشمیرل شي، نه یوازې دا چې څه باندې 8000 محلونو رای وشمیرل شي.
باز شماری باید صورت بگیره، ولی لازم است تمامی صندوق ها باز شماری شد در حضور ناظرین نامزدها و به رویت اسناد و مدارک معتبر. این قابل توجیه نیست که برخی از صندوق ها باز شماری شد.
د ټاکنو سالی داری وی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د جمهوریت د نوماندانو سره په همغږي کې څومره ته د حل لارې ولټي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سار د اداري وایاند میرمن سمیرا رساوی چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا کار ونه کړي نو په لوی لاس به د ټاکنو بهیر د بحران سره مخ کی او د ټاکنو پیالو منل به د څومره سره مخ شي.
باعث میشه تا خود طرف های انتخاباتی به شمول خود کمیسیون مستقل انتخابات و دست های انتخاباتی
بیرم رساوی چی دا به دیدی سبب شی چی پخپل در تاکنون در خپلواک کمیسیون پا گلون در تاکنون در بحیر شریکان او تاکنیس تیمونه در بحران سبب شی او در تاکنون ورسا در بحران در پار زمینه برابره کی. بیرم رساوی چی در تاکنون خپلواک کمیسیون پا دی مکلب تی چی در تاکنیز تیمونو وقتونو تا وکیگ دی او آقوی تا کنات ورکی. در افغانستان در جمهوری اسلامی در تلش پگمی روزی در تاکنون سخشاو خواد دو پنزو سرازی تیری شوی. روسلا د دغه ټاکنو لمړنۍ پیلې هم نه دی اعلان شوی. د ټاکنو د پیلو په اعلان کې ځن یو شمېر څارونکي اندېښمن کړي چې که چیرې ټاکنې دوم پړاو ته لاړې شي نو د ټاکنو کمیسیون به د بیا ټاکنو لپاره مالي او تخنیکي امکانات ولري او کنه. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان سید ذبیح الله سادات وایي د بیا ټاکنو په صورت کې کمیسیون د ټاکنو لپاره هم مالي او هم تخنیکي امکانات لوړاندې چمتو کړي دي.
اما تر دې دمه پورې مونږ د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو لپاره د چمتووالي په مرحله کې یو او وروسته له دې چې په ټولو ولایتونو کې شو بیا شمیر پروسه ترسره شي او سیستم تدوین شي لغی وروسته به مشخص شي چې ټاکنه دویم پړاو ته ځي او کنه په لومړي پړاو کې ټاکنه بریالی نومان لري.
د تلې د شپږم ورځې په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په ګډون 14 نوماندان ولاړو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په ایران کې د اعتراضونو په دوام د امریکا حکومت د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم زور زیاتی غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له تهران څخه غوښتي چې د معترضینو پر ضد تشدد بند کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا متحده ایالات په ایران کې مظاهرې لنګدې ساري او د شدیدو تلفاتو له کبله اندېښمن دي. د بهرنی چارو وزیر غوښتنه کړې چې ایران باید د خپل خلکو په وړاندې تاوتریخواله ودروي او ژر تر ژره د ورته انټرنیټي خدمات فعال کړی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې مظاهرې لنګدې څاري. د ایرانیانو په وړاندې د ایراني رژیم د تاوتریخوالي ډک عمل په کلکه غندو. د شدیدو تلفاتو له کبله اندېښمن یو.
د تیر جمعې ورځې راهیسې د تهران په ګډون په ګڼو لویو ښارونو کې د تیلو بیې لوړېدو له کبله د حکومت ضد لاریونونه پیل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د مظاهره کوونکو لخوا د رامنځته شویو ویجاړیو تصویرونه خپاره کړي دي. حکومت ویلي چې مظاهره کوونکي بلواګر دي او وایي چې په قدس ښار کې یو جومات هم زیانمن شوی دی. د تهران په جنوب اصفهان او ګڼو نورو سیمو کې د خلکو موټرې هم سوځول شوي دي.
کتابای قرآن و همه رو هم باشه ریختن رو هم دیگه توی بیرون مصلا آتیش زدن.
این چند سالی که اینجا کار میکردم پسنداز کردم که این ماشین رو خریدم. بعد خب یعنی چه بگم، حقشه که اینجوری بشه.
با دغه مظاهره که دری امنیتی کسان وژل شوی دی. همداشان د نور پنځو کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو د تلفاتو په حق دقیق معلومات رسنیو سره شریک شوی نه دي. ځکه د یک شمې ورځې راهیسې په ټول ایران کې انټرنیټي خدمات بند شوي دي او مظاهره کوونکي هم د بهر نړۍ سره ویډیوګانې او معلومات نشي شریکولی. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د حکومت لخوا پر تیلو د 50% بیې لوړول څخه ملاتړ کړی او ویلي چې باید د مظاهره کوونکو مخه ونیول شي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وای د ایران د اټومي تاسیساتو فوردو په حق له غور نه کوي او د دسمبر 15 نیټه به پرې بندیز ولګول شي.
په دې وروستیو کې ولسمشر حسن روحانی اعلان وکړ چې په فوردو تاسیساتو کې د یورانیمو غنی کول پیلوي. نو د امریکا متحده ایالات پر فوردو تاسیساتو به د بندیزونو لری کولو غور کول پای ته ورسوي او بندیزونه به د 2019 کال د دسمبر 15 نیټې څخه پیل شي.
تر دې مخکې ویل شوی چې امریکا به په فوردو اټومي تاسیساتو باندې د وضع شوي بندیزونو په لرې کولو غور وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې اوس په دې مسله هیڅ غور نه کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو ریدونکو، اوس هم د هنګ کانګ د پولی تخنیک په پونتون کې چې پولیسو محاصره کړي، د 200 څخه کم احتجاج کوونکي محصلین لا پاتې دي او پولیسو دغه پونتون د یک شنبه د ورځې راهیسې محاصره کړي دي. د هنګ کانګ څخه د امریکا ژغ د خبريال رپورت تاسو ته سید بختیار شال ولې.
دا درې مروز د چې پولیسو دغه پونتون محاصره کړي دي، دا ځکه چې هغه د احتجاج کوونکو محصلینو درغونډې د لو اصلي مرکز وو. مګر سلته د محصلینو په شمار کې کمره غلې په وانتون کې وځه په خرابې دوده. یو محصل امریکا غوښته ویلې دي چې دلته پاتې کې دل د خودکشي معنا لري. په وانتون کې دغه محصلین ممکن د بلواګانو درا په اړه په جرم د کلونو کلونو د فرو زندان کې واچول شي. د هنګ کانګ یو لري رتبه مقامې د کارلام د مظاهرتیانو په ضد د پولیسو د دغه اقداماتو نه دفاع کړي ده. هغه وایي هغوی باید تشدد ختم کړي، خپل وسلې باید تسلیم کړي او په سولیز ډول راوځي او د پولیسو هدایتونو ته توجه وکړي. ریکاون چې د محصلینو د اتحادیې غړی دی وایي چې په داخل کې د دوی د ملګرو ضروري مواد په کمېدو دي. هغه وایي اوس پولیسو محصلینو ته د ضروري موادو د انتقال لارې بندې کړي دي او هم پولیس په سلولارو کې ولاړ دي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې محاصره شو محصلینو ته ضروری مواد انتقالي. سره له دې چې دلته په کافي اندازو بوشته ده، لکه خوراکي مواد په کمی دودي. د پوهنتون صحیح ته نږدې دغه محصلینو مهند په لونه چې په داخل کې دي ولاړ دي او دغه مسلې د سولې سال غوښتنه کوي. هغوی د بلواګانو په نوم انتقادونه مه کوئ، بلکې هغوی دې ته تشویق کړئ چې په سولهییز ډول بهر ته راوځي او د هغه څه دي چې پلرونه او میندې د هغې په باب ډېره اندېښنه لري. ټولې خواوې د دغې مسلې ختم په سولهییز ډول غواړي، مګر هیڅوک لا په دې نه پوهیږي چې دغه مقصد څنګه ترلاسه شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. افغان لیکوال او ژباړونکی میر احمد یات له نورو ژبو څخه پښتو ته مهم او ارزښتناک کتابونه او آثار ژباړي. میر احمد یاد وایي هغه کتابونه چې په نورو ژبو په لسګونو واره ژباړل سوي او په میلیونونو خلکو لوستي دي، پښتو ژبې ته یې ژباړلي او دغه کار ته به دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا ژغ خبریال لیمینیازی د ښاغلي میر احمد یار سره خبرې کړي.
نه ویشت کلن میر احمد یاد د ماستری تر کچې زده کړې کړي او لس کاله کېږي چې لیکوالي او ژباړه کوي. هغه تر دا مهاله 50 مهم انګلیسي، اردو او فارسی کتابونه پښتو ته ژباړلې دي.
شروع مې د تاریخ نه کړې و، د ډاکټر مبارک علي تقریبا 9 کلس کتاب دي چې هغه ما غاول سر کې چاپ کړ. بیا دغه نه وروسته د ارواپوهنه برخه ته راغلم. ارواپوهنه هغه من کلینیکي ارواپوهنه د کوم چې ډاکټرانو وایي هغه نه ده، د لیډرشپ او د مدیریت او د پرمختګ او د ځان جوړونې او د بریالیتوب او دغه برخه کې مې ډیر کار کړی دی. وروستي ډیر کتابونه هم په دې برخه کې وو. ځینې کتابونه مې تدریسي دي، مثلا ستراتیژیک مدیریت شو یا سیاسي ټولنپوهنه شو یا ارتباطات شو، د کاروبار اخلاق شو یا مثلا سازماني اخلاق شو. دغه کتابونه چې دا تدریسي دي، خو په ټوله کې ټول کویل شو چې دوه برخو کې مې کار کړی دی، چې یو د کاروباري مدیریت برخه ده او یو د تاریخ برخه ده.
په پښتو ژبه کې د ژباړي اړتیا څومره لیدل کېږي په اوس وخت کې؟
موږ له بده مرغه خپل تولید ډیر لږ لرو په هره برخه کې، چې یو په ادبیاتو کې خپل تولید لرو، یو په تاریخ خاص هم زمونږ خپل دبل چوګر تن، لکه اسلاماتو کې لږ کار شوی دی. په نورو علومو کې زمونږ تولید ډیر لږ دی، نو د دې خاطر چې موږ خپل تشو ساجل ډکه کو، مخکې د دې چې موږ ریسرچ سنټرونه جوړ کو، څېړنې وکړو، اکیډمۍ نه جوړې کو، یو نن لاره ده چې موږ ژباړو کو. دا یو لاره ده. دویم اړتیا ده چې دغه کتابونه لکه دا چې دي یا نور شاهکار کتابونه چې دي چې هغه نړۍ کې ډیر زیات مشهور دي، نو هغه دویم نه لیکل کیږي، بس یو لیکل شوی
دی. یعنی د دې کتاب اړتیا څومره چې باید پښتو ژبه ته ژباړل
شي؟ لومړی اړتیا ده چې پښتو تقریبا داس فکر وکړ چې څلوختمه ژبه ده چې دا ورته راځي دینه مخکې په نورو ژبو ژباړل شوی بل دا چې دا په نړۍ کې 15 میلیونه جلد خرڅ شوی مونږ که د ارواپوهنې شاهکار کتابونه ګورو چې ډیر لوستل شوی یو پکې دا دی او هغه ټول اساسي کتاب دا دی نو په دې خاطر باندې ډیره زیاته اړتیا و چې مونږ پښتو ته راوژباړو او اړتیا هم د دینه معلومیږي چې دومره نور خلک وژباړل
میر احمد یاد وایي چې اوس وخت کې ځوانان مطالعه ته لیواله دي خلا هم د افغانانو لپاره وخت شته چې د کتاب اخیستلو لپاره د ډیرې پیسې مصرف کړي او لیکوال د وکولې شي د ژباړې یا لیکوالۍ لپاره پیسې وګټي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
یو شمیر صحی رضاکاران وایي د پولیو ضد واکسین په اړه د خلکو ذهنیت تغیر کړي او د پخوا په پرتله د ولسونو همکاري له رضاکارو ټیمونو سره زیاته سوې ده زموږ خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې د واکسین له یوه تن رضاکار عبدالله سره په دې اړه مرکه کړې
او هو واکسین زه پیژنم واکسین هغه ژوندۍ موجود ده زیب شوي ژوندۍ موجود دی چې د انسان بدن کې مرضي نه تولیده او د انسان بدن په دې توانایي سي د مرضي په مقابل کې مقاومت وشي
تاسو په ساحه کې کله چې کورونا ته ورځي ماشومان واکسینوي له کوم ډول ستونزو سره مخ کیږي
هو موږ له ډېر ستونزو سره مخ کیږو لکه د مور او پلار هغه نه په هوا د چې هغه واکسینونه خپل ماشومانو ته نه ورکوي او ځینې هغه نه وخته کوي ځینې د څه د هغه واکسینو سره د دومره خاص هغه نه شي دلچسپي نه شي د واکسینو خپل ماشومانو ته ورکوي
بل خبره دا چې کدر ته وایست چې د خلکو په ذهنیتونو کې څومره تغییر راغلی څلور کاله وړاندې چې تاسو کار شروع کوو هغه وخت خلکو ذهنیت د واکسین په اړه څنګه وو او اوس څنګه ده
په یغه وخت کې څلور کاله مخکې چې موږ واکسینو کې کار شروع کړو نو کومه کوارته سپارنه دیني د سکورنا و چې هغه به هیڅ د کنه ورسره شواله و هغه به کوم یعنی دیني حتی تر دې و پوریم نه رسیدنی د دې په اړه واکسیناتورانو ته ډیره بده ستګه کتل خو وسه الحمدلله دا د هغه رسنۍ دی و د امیر روغتیا د ریاست اعلانات کوم خبرې نو ډیر خلک دې ته لیواله سوي چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکه او موږ ته ډیر ښه درنه سترګه باندې ګوري
ځینې وخت دا ویل کېږي چې ځینې واکسیناتوران په دنده کې غفلت کوي
نه موږ خو داسې نه دی کړی خو دا ډېره خلک یایي چې داسې غوسین خو زما په خیال به کومه رضاکار او واکسیناتوره دا کار نه یې کړی ځکه چې هغه یو رضاکاري واکسیناتوري کوي خو نو بیا باید خپله وظیفه مو په ښه ایمان سره د هغه سرته رسوي
په دې وروستیو کې په برمد ولسوالۍ کې د پولیو دوه مثبت پیښې رامنځته شوې دي تاسو دغه خطر څومره جدي ګڼئ نورو ماشومانو ته
دا خطر کچیر دی واکسن و نه کنو دا امکان لري د نورو ماشومانو هغه نه مافیت دا نه څه کولای شي بیا پولیو مرض سره دی مقاومت وشي نو دی باید حتما واکسن وکړي ځکه چې بیا کچیر دی د پولیو مرض ونیسه نو دی بدن دې باندې توانیږي چې له هغه سره مقاومت وشي او پولیو مرض کوم تاثیر نه ورکوي
ستاسو په اند یو ښه واکسیناتور یا رضاکار کومې ځانګړتیاوې باید ولري
موږ په هند واکسیناتور باید دا ځانګړتیا ولري یو خو پوه ده او بل د پوهې در څنګه باید ښه اخلاق ولري ځکه له هره چا سره په ورین تندې باندې باید خبرې وکړي او هغه څوک چې په دغه کې هغه کوي دی غلط فکر کوي هغه باید پوه کړي خو ته د واکسینو ګټې ورته وښيي
گرانو هیوادوالو لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر 15 کالو کم هومره ماشومان واکسین کړئ زه تاسو قمر ګلایم
ایران
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت